په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو یې بلې خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کلی کوم. د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره تاندې څانګې اونیس پروګرام مهیروي. خو مخکې له دې چې د دې خبرونه د مطالبو بشپړه معرفي وکم، پایلې د سات په خبرونو کوو. د افغان جنو خزو او بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا اميري وايي افغانستان ته د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت پر ورتګ بندیز او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې وروستي خطرناک فرمان دارو خانه کوي چې طالبان هغه سخت تګلارې دوه چنده کوي چې دوی په 1990 ملسیزه کې مختبه ولا. میرمن اميري بیگا په خپل ایکس باندې یا پخوانی ټویټر کې په یو بیان کې ویلي چې دا د نړیواله ټولنې لپاره اصولي اقتصادي او امنیتي اړتیا مخې ته ږدي چې دوی په خپل دریز ودرېږي او له طالبانو سره اړیکې تر هغه عادي نکړي تر څو چې دوی د بشري حقونو په چلند کې جدي ښه والی نه وي راوستي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک د پنځشنبه په ورځ ویل چې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت پر سفر بندیز به د دې هیواد په اړه د نوموړي د راپور ورکولو مخه ونیسي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د سهشنبه په ورځ ویل چې ریچارډ بنت ای افغانستان ته له ورتګ څخه منع کړی او دا پریکړه ځکه کړې چې د ده په خبره هغه د افغانستان ضد تبلیغات کول او یوه کوچنۍ موضوع یې غټوله. خو ریچارډ بنت چې د 2022 کال په اپریل کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا لخوا د افغانستان د بشري حقونو لپاره ځانګړی راپور ورکوونکی ټاکل شوی، طالبانو د دغه بندیز په وړاندې غبرګون کې ویلي چې د په دوامداره توګه د افغانستان له واکمنانو سره د یوې شفافې ښکېلتیا هڅه کړې. د خپل مسؤلیت له مخې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه مهمه ارزونه وړاندې کړې او د ښه والي لپاره مشخصې عملي سپارښتنې او هم د تخنیکي مرستې وړاندیزونه کړې دي. ملګری ملتونو له پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو په ډلیز اخراج انتقاد کړی دی. د نژادي تبعیض د لمنځوړلو په اړه د ملګری ملتونو کمیټې د جمعې په ورځ د پاکستان لخوا د افغان کډوالو د ډلیز اخراج په اړه د خپلو چړنو پایلې خبرې کړې. د کمیټې د افغانانو جبري او ډلیز استل ټکان ورکوونکو بلل او په دې اړه جدي اندېښنه وښوده. د دې کمیټې مشر مایکل بالسرزاک وویل چې د افغان کډوالو د ډلیز اخراج په پلان کې پاکستان ولکه افغانان استلې دي. پاکستان تیر کال د افغان کډوالو ډلیز اخراج پیل کړ. د نژادي تبعیض د لمنځه وړلو په اړه د ملګرو ملتونو د کمیټې مشر زیاته کړه چې پاکستان باید د زیانګالو افغانانو په تړاو جلا څېړنې وکړي څو ځینې افغانان لکه بې سرپرسته ماشومان د قاچاق او ناوړه استفادې له خطرونو بچ پاتې شي. ملګرو ملتونو مخکې هم د زیانګالو افغانانو او هغو کډوالو په استلو نیوکه کړې وه چې د طالبانو له ویرې پاکستان ته تښتېدلې دي. کاناډا د هغو افغان کډوالو تمویل بند کړی چې په پاکستان کې د کاناډا د ویزو انتظار باسي. کاناډا ژمنه کړې وه چې هغو افغانانو ته به د کډوالۍ ویزې ورکوي چې په افغانستان کې د کاناډایي ځواکونو سره یې همکاري کړې ده. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېری دغه افغانان پاکستان ته تښتېدلي او کاناډا ته د انتقال په تمه دي. دغو افغانانو ته د کاناډا د مهاجرت ادارې پیسې او امکانات برابر کړي وو. د کاناډا د دولتي ټلویزیون د راپور له مخې د کاناډا حکومت په پاکستان کې دغو افغان کډوالو ته د سرپناه پیسې بندې کړې دي. د ادارې ویلي چې دا یو موقتي کار و ځکه پناه غوښتونکو سرپناه ته اړتیا درلوده څو په دې موده کې خپل اسناد برابر کړی شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون جمعه د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره په ټلیفون خبرې وکړې او د اوکراین له خلکو سره د متحدو ایالاتونو د کلک ملاتړ ډاډ ورکړ. د اوکراین خپلواکۍ د ورځې د درشل په مناسبت په یو خبرې شوې اعلامیه کې بایدن له اوکراین سره د پوځي مرستو یو نوی بسته هم اعلان کړه. په دې نوې بسته کې د هوایي مدافع توغندي، د ډرون ضد تجهیزات، د ټانک ضد توغندي او نور وسایل شامل دي. که څه هم سپینې ماڼۍ د پوځي مرستو د ارزښت په اړه دقیق ارقام نه دي وړاندې کړي، خو د رسنیو راپورونه وایي چې دغه بسته یو سل 25 میلیون ډالر ارزښت لري. بایدن دا هم وویل چې متحده ایالات، متحدین او شریکان به په هر لاره کې د اوکراین تر څنګ ولاړ وي. د افغانستان د کرکټ د شپږیزې لیګ پایلو بنن د بندي امیر خاماران او عوامو نهنګانو ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي. دا پایلو به د کابل په وخت د غرمې له 11 بجو مخکې د کابل په نړیوال سټډیوم کې پیلېږي. د بندي امیر په ټیم کې حشمت الله شهیدی کپتان دی او ورسره نوین الحق، کریم جنت، ننګیالی خروټی، صدیق پاچا او ځینې نور لوبغاړي ملګري دي. د فوټبال د نړۍ پیژندل شوی ستوري کریستیانو رونالدو د یوټیوب چینل په جوړولو په شاوخوا 3 ورځو کې تر 15 میلیونو ډیر مینوال پیدا کړل. دا په لنډ وخت کې د ډیرو مینوالو د جلب یو ریکارډ دی. خبرونه مو لازادی رو اوریدل. ولاندې پراپورونو کې به واوري چې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د نوي قانون په اړه جدي اندېښنه ښودلې او ویلي چې په دې سره به رسنۍ لا زیات سانسور شي.
یوازې دا قانون مشخص کوي چې طالبان نه غواړي د افغانستان د خلکو سره او د نړۍ د خلکو سره ژوند وکړي.
د امریکا دفاع وزارت ویلي طالبان ته د داعش پر ضد جګړه کې د همکارانو په سترګو نه ګوري.
اوس د درې کالو په تیریدو سره ټولو ته جوتیږي چې اوسني حاکمان نه دا واک لري، نه دا ځواک لري او نه دا وډ لري.
د افغانستان په ختیځ کې د وروستیو سیلونو له زیانمن شو سره د خوړو د نړیوال پروګرام د مرستو په باب واوري. په یو راپور کې به دا هم واوري چې د میدان وردګ ولایت یو شمېر اوسیدونکي په خپل ولایت کې د پارکونو د جوړولو غوښتنه کوي.
شاهي چې دغه خصه دي د خلک سیاحت ته راځي، نور نور سہولتونه هم برابر کړي، امکانات دي ورته برابر کړي، هوټلونه برابر شي چې دلته د شپې تیرولو لپاره ساحه برابر شي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به اوکراین ته د هند صدر اعظم نریندرا مودی د تاریخي سفر له جزئیاتو خبر شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د خبري اعلانو د خوندیتوب کمیټې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د ادارې د نوي قانون په اړه جدي اندېښنه ښودلې ده. طالبانو دا اونۍ دغه نوی قانون د دوی د مشر هیبت الله اخندزاده له لوري توشي کړی او خپور کړ. دا قانون تر ډیره د بیان ازادي، د ښځو حقونه او ګڼې نورې برخې هدف ګرځوي او د طالبانو د امر بالمعروف محتسبینو ته د قانون په تطبیق کې بي ساری صلاحیتونه ورکوي. نور جزئیات بل صفی الله ستانی زیوارو.
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي د امر بالمعروف په نوم قانون د طالبانو محتسبینو ته لا زیات واک ورکوي چې رسنۍ سانسور کړي. د دې کمیټې په بیان کې چې د جمعې پر ورځ خبر کړی د آسیا د برخې مسؤولې بیل یې ویلي د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون په افغانستان کې د بیان پر ازادۍ یو بل دروند گزار دی چېرته چې طالبانو تیر درې کاله خبريالان او بشرپاله فعالان ځپلي دي.
طالبانو همدا اونۍ دا قانون توشي کړی چې ټول څلور فصلونه او پنځه دېرش مادې لري. د قانون اولسمه ماده رسنۍ د زیرو اجسامو د عکسونو او تصویرونو له خپرولو منع کوي. په دیارلسمه ماده کې د ښځو غږ چې سندرې، نعتونه او قرائت پکې شامل دي په مجموع کې په لوړ غږ ویلې اورد بلل شوي. طالبانو تر دې پخوا هم پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ ډېر محدودیتونه لګولي او امر یې کړی چې د دوی تګلارې سره سم خبرونه وکړي. رسنیز فعالان وایي د طالبانو دا قانون د رسنیو فعالیت نږدې ټول له خنډ سره مخ کوي او ویره شته چې ژر تصویري رسنۍ بندې شي. د خبريالانو د حقونو ملاتړ او د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې یا نایب خواني اجرایي رئیس صدیق الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل
یوازې دا قانون مشخص کوي چې طالبان نه غواړي د افغانستان د خلکو سره او د نړۍ د خلکو سره ژوند وکړي. دوی غواړي افغانستان یو مدرسه جوړ شي، یعنی ټول افغانستان یو هیواد مبدل شي په یو مدرسه او په کې یو مشر وي د هغه ملا هیبت الله په نوم. هغه څه چې ښه ګڼي هماغه به تطبیق شي او څه چې منع کوي هغه به منع شي. زه یو خبریال په توګه دغه محدودیتونه هغه میخ ګڼم چې د بیان د ازادي په تابوت دوی وهلی دي او که تطبیق شي افغانستان یو به زندان جوړ شوی دی، خو بیا دغه زندان ډیر مخوف زندان به جوړ شي.
توحیدی زیاته کړه د نړۍ هیڅ یو هیواد کې د رسنیو او ښځو په وړاندې دومره محدودیتونه نه دي لګول شوي لکه څومره چې طالبانو په تیرو درې کلونو کې وضع کړي. د ښځینه او نارینه نطاقانو د ګډو پروګرامونو منع کول او د ښځینه نطاقانو په مخ د ماسکونو لګول پر رسنیو د طالبانو د لومړنیو محدودیتونو لوی بیلګې دي چې په خپل وخت کې ګڼ غبرګونونه وپارول. د افغانستان په ټلویزیونو کې پاتې محدودې شمېرې نطاقانې مجبور دي چې ماسکونه ولګوي. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت کلنی راپور ته اشاره کړې چې ویلي په غږیزو تصویري او چاپی رسنیو باندې خپل تګلاره 90% عملی کړي او د دوی پټو کې د منع شویو یا منکراتو په خاطر 10,000 کسان نیول شوي. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي ګڼ پکې خبريالان او رسنیز کارکونکي شامل دي. طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد په دې اړه څه تبصره نه ده کړې، خو په خوایې د اکثرو خبريالانو تر نیول کېدو وروسته ویلي وو چې دوی د شخصي مسایلو په تړاو نیول شوي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته
د امریکا دفاع وزارت وایي طالبان ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد جګړه کې د همکارانو په سترګه نه ګوري. د وزارت ویلي طالبان د داعش د ماتولو لپاره د امریکا د نړیوال ائتلاف برخه نه دي. په عین حال کې یو شمېر پوځي او سیاسي کارپوهان وایي طالبان له ترهګرو ډلو سره د اړیکو او له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د دوحې د هوکړې په عملي کولو کې د پاتې راتلو له امله اوس امریکا ته د اعتبار وړ نه دي.
د امریکا دفاع وزارت پینټاګون وایي طالبان د داعش ماتولو لپاره د امریکا د نړیوال ائتلاف برخه نه دي. دغه وزارت د وایان مرستیالي سبرینا سنگ د پنځشنبه په ورځ د اګست 28مه نوښته یو خبری غونډې ته ویل متحده ایالات د داعش ماتولو لپاره نړیوال ائتلاف لري. هغې د دې پوښتنې په ځواب کې چې طالب چارواکي په افغانستان کې د داعش د له منځه وړلو ادعا کوي او دا چې آیا طالبان د داعش پر ضد جګړه کې له پینټاګون او یا د امریکا د حکومت سره همکار دي وویل
د امریکا متحده ایالات د داعش د شکست او ماتې لپاره یو نړیوال ائتلاف لري. طالبان د دغه ائتلاف غړي نه دي. د امریکا متحده ایالاتونه له خپل هم فکر ملاتړ او همکارانو سره مرسته کوي چې د داعش ماته یقیني کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ د امریکا د دفاع وزارت وایي جنرال پاتریک رایډر وویل کچیرته د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان ولایت څنګې له خوا په نږدې راتلونکو کې د امریکا او ګټو پر وړاندې ګواښونه ولیدل شي نو هیواد به پر دغه ډله برید وکړي. خاخري رایډر په خبري ناسته کې د یوې پوښتنې په ځواب کې په دې اړه وویل دوی په داسې شان حالاتو کې د پوځي اقدام سربیره د مناسبو اقداماتو حق ځانته خوندي ګڼي. یو شمیر پوځي او سیاسي شنون کې وایي طالبانو له ترهګرو ډلو سره د اړیکو او د دوهې د هوکړې د نه عملي کېدو له امله له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د امریکا پر وړاندې اعتبار له لاسه ورکړی دی. په افغانستان کې د تیر جمهوري نظام د وسلوالو ځواکونو ویاند اجمل عمر شینواره ادعا کوي چې امریکا او یو شمیر نورو لویدیځ مذاکره کوونکو د دوهې له هوکړې وړاندې په دې باور و چې طالبان له ترهګرو ډلو سره د جګړې توان لري. خدای ته په خبره اوس معلومه شوه چې دا تحلیل یې سم نه و.
دوهې په مذاکراتو کې د امریکای د متحده ایالاتو او د نورو غربي او سیمه ییزو هیوادونو کوم ډیپلوماټان چې ښکیلو او د اوسنی حاکمانو د ټینګار په بنسټ باندې چې دوی ورته دا ډاټ ورکوو چې دوی کولای شي چې د متعددو تروریستي شبکو په ځانګړي ډول د داعش د پرمختګ او فعالیتونو مخنیوي وکړي. ولې اوس د درې کالو په تیریدو سره ټولو ته جوتیږي چې اوسنی حاکمان نه دا واک لري نه دا ځواک لري او نه دا ووډ لري.
خدا سیاسي چارو پوه اسحاق اتمر په دې باور دی چې لال قاعده او تحریک طالبان پاکستان سره د طالبانو اړیکې د داعش پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د امریکا متحده ایالات پر طالبانو بے باور کړی دی. هغه په دې اړه وایي
امریکایان پس له درې کالو اوس په دې پوه شوي دي چې طالبان په خپلو ژمنو وفادار نه دي او اوس امریکایان په بدیله لاره فکر کوي او هغه دا چې دوی به خپل مبارزې ته د داعش او نور ترهګر ډل په ضد د طالبان نه پرته ادامه ورکړي.
د دې دا او پاړه مو د طالبانو لویان زبیولا مجاهد څخه پوښتل خو هغه دغه راپور تر خبرېدوز مونږ پوښتنې ځواب نه کړي. وړاندې بیا د طالبانو حکومت په وار وار ادا کړې چې په افغانستان کې د خراسان داعش څنګه ځپلې او له افغانستان څخه د سیمې او نړۍ هیوادونو ته کم ګواښ نشته. هغه ادا وی چې ظاهرا تر دې دمه د امریکا متحده ایالاتونو او لویدیځو هیوادونو پرې قناعت نه دی کړی.
مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې د افغان نجونو ښځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي افغانستان ته د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت پر ورتګ بندیز او د امر بالمعروف و نهي عن المنکر ادارې وروستي خطرناکه فرمان داروخانه کوي چې طالبان هغه سخت ته تګلاره دوه چنده کوي چې دوی په 1990 ملسیزه کې مختبه ولیا. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک د پنځشنبې په ورځ وویل چې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت پر سفر بندیز به د دې هیواد په اړه د نوموړي د راپور ورکولو مخه ونه نیسي. نور په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت لخوا افغانستان ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت پر سفر د بندیز په اړه د خبرګونونو په دوام ملګري ملتونه وایي د ریچارډ بنت پر سفر بندیز به هغه د افغانستان په اړه له راپور ورکولو راونه ګرځوي. دغه سازمان د عمومي منشي ویان سټیفن دوجارک د څرګندونې چهارشنبه ناوخته د اگست 28مه یوې خبري غونډه کې افغانستان ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د ځانګړي راپور ورکونکو پر سفر د بندیز پاړه وکړي. زیاته کړه هغه ته په غیر رسمي ډول ویل شوې دي. دوجارک ویل
فکر کوم هغه د طالبانو لواک تر رسیدو وروسته په 2022 کال کې افغانستان ته سفر کړو. زموږ لپاره ځانګړو راپور ورکونکو موجودیت چې په بشپړه توګه له عمومي منشي څخه خپلواک دی مهم دی. هغه د بشري حقوقو د جوړښت په برخه کې مهم او کلیدي عناصر دي.
د خاغلی دوجارک په خبره راپور ورکون کې په زینو مواردو کې خپل د پوخخ وړ هیوادونو تلاش رسای نه لري، خو دا د دې لامل نه کیږي چې راپور ور نه کړي. هغه د خبري ناست ته د غشان ویل وسته دی خو فرصت ته چې خلکو ته یادونه وکړو چې په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو وضعیت دوی او نړیوال ټولنې ته د اندېښنې وړ موضوع ده. د طالبانو د حکومت وایان زبی الله مجاهد د سې شنبه پورز د اگست 6 د افغانستان لوی خصوصي رسنۍ سره په مرکه کې تایید کړ چې پر ریچارډ بینټ افغانستان ته په ورتګ بندیز لګولای او هغه ځکه چې په خبرې نو موړي د افغانستان ضد تبلیغات کول. د طالبانو د پریکړې ته په کور د نن د بشري حقوقو فعالانو او زینو نړیوالو بنسټونو توند خبرګونو نو خودل او دا پریکړې وغندله. د بشري حقوقو د څار د سازمان د آسیا د څنګ مسؤل ایلن پیرسن په خپل ایکس پانه کې د یو بیان په خبرولو سره دغه پریکړه د شرم وړ بللې و. په ورته وخت کې په خپل ریچارډ بینټ د 4 په ورځ د اگست 23 د یو بیان لمخې د طالبانو پریکړې ته په خبرګون کې ویلی چې د طالبانو دغه اقدام د بشري حقوقو په اړه له ملګرو ملتونو او نړیوال ټولنې سره د دغه ډلې د تعامل په اړه یو اندېښمنون کې نه خاله. هغه له طالبانو غوښتي چې دا پریکړه د بیرته واخلي او هغه ته د افغانستان ته د سفر اجازه ورکړي سو د هیواد تلاش رسي ولري. په ورته وخت کې په کابل کې د خوځو اونجونو د حقوقو برخې فعالان به وایي چې په افغانستان کې وضعیت له هغه هم خراب دی چې نړیوالې پاړه اندېښنه خي. په کابل کې وی فعال چې نه غوښتل نومي پر راپور کې یاد شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د خوځو اونجونو وضعیت له هغه هم خراب او بدتر دی چې نړیوال او خاص توګه ملګری ملتونه د هغه په اړه کې اشاره کوي. د مثال په توګه زده کړو تر نه لاسرسي او داسې لومړني او اساسي حقوقونه نور هم زموږ څخه اخیستل شوي دي او تازه دغه کوم فرمانونه چې د طالبانو د حکومت له خوا صادري کی ورستربل پر موږ محدودیتونه ډیر کړی دي او موږ ته ستونزې رامنځته کړي.
په پاکستان کې میشته د بشري حقوقو یوې بلې فعالې راهلې تلاش ویل ازادي راډیو سره خبرو کې وویل تر هغه چې په طالبانو د نړیوال ټولنې لوري جدي فشار رانوړل شي ګمان نه کوي چې طالبان د بشري حقوقو پاړه د افغانانو نړیوال ټولنې غوښتنو ته غاړه کېږدي.
د ازادي راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړیوال ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلور ساعته
وړاندې د افغانستان په اړه به هم راپورونه لرو خو اوس یې نړیواله موضوع. د هند صدر اعظم نریندرا مودی اوکرين ته د تاریخي سفر په ترڅ کې سولې غوښتنه وکړه. مودی له پولند څخه د اورګاډي په واسطه کېفته ورسید. نریندرا مودی له اوکرين سره د هند بشري مرستو ژمنه وکړه. نور تفصیل د صفی الله ستانیزی پر راپور کې.
کیف ته په تیرو دیرشو کلونو کې چې د هند او اوکراین دواړخیزې اړیکې پیل شوې دا د هند صدر اعظم لومړنی سفر دی. نریندرا مودی ویلي چې د هند او اوکراین د دوستۍ د لا ټینګښت هوډ لري. هغه چې له پولند وروسته د جمعې پر ورځ کیف ته ولاړ د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی سره لومړی هغه موزیم ته لاړ چې په جګړه کې د وژل شوو اوکراینی ماشومانو د درنښت لپاره جوړ شوی. مودی وروسته له زیلنسکی سره په غونډه کې ویل هند د اوکراین د جګړې په برخه کې بې تفاوته نه و پاتې او تل یې د سولې پلوي کړې. موږ عاقلانه له جګړې لري پاتې شوي یو. دا په دې معنی نه ده چې موږ بې تفاوته یو. د لومړۍ ورځې څخه موږ بې طرفه نه وو. موږ یو اړخ نیولی او په زغرده مو د سولې غوښتنه کړې. مودی د دې جګړې د سولې حل لپاره چې د هند متحد روسیې لخوا پیل شوی د خپل لید په اړه توضیحات ورنه کړل. مودی هم دا راز ویل هیواد چمتو دی د اوکراین سره بشري مرستې وکړي. مودی وروسته له هغه د ځینو لویدیځو هیوادونو تر سختونې او کلاندې راغی کله چې هغه تیره میاشت په موسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. هغه هم داسې وخت چې په کیف کې د ماشومانو پر روغتون د روسیې لخوا وژونکی توغندیز برید شوی و. متحده ایالات په ځانګړې توګه روسیې ته د مودی د دوه ورځني سفر په اړه اندېښمن و ځکه چې دوی نوي ډیلي ته د چین د کنټرول لپاره په خپله ستراتیژۍ کې د یو مهمې ستنې په توګه کتل. زیلنسکی هم په هغه وخت کې د مودی د سفر په اړه کلک نیوکې کړې وې او ویلې چې دا د سولې هڅو ته یو لوی مایوسونکی او ویجاړونکی ګزار دی چې د نړۍ د تر ټولو لوی ډیموکراسۍ مشر په موسکو کې د نړۍ تر ټولو خونړی مجرم په غېږ غیږ کې نیسي. دا وار که څه هم زیلنسکی کیف ته د مودی د سفر په اړه څه وینا ونه کړه، خو په خپله پاڼه یې له مودی سره د وژل شو ماشومانو د یادښت ځای ته د ورتلو په اړه ولیکل. زیلنسکی ویلي له ښاغلي مودی سره یې د روسیې د یرغل په نتیجه کې د وژل شو ماشومانو یاد ځای ولید. هغه ټینګار وکړ چې ماشومان باید هر ځای کې خوندي وي او موږ باید دا یقیني کړو.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي د افغانستان په ختیځ کې وروستیو سیلابونو په سلګونو کورنۍ زیانمنې کړې دي. د پروګرام ویلي له نږدې د وضعیت ارزونه کوي څو ژر تر ژره خوراکي توکي او نورې مرستې سیمو ته واستوي. د راپورونو له مخې روانونه په کابل، غزنی، پنجشیر، ننګرهار، میدان وردګ او یو شمېر نورو ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو له امله خلکو ته درانه مالي زیانونه اوښتي دي. نور حال دیابید از پژمه پر پورتکه.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وايي د افغانستان په ختیځ کې د چهارشنبه د ورځې سیلابونو سلګونه کورنۍ زیانمنې کړې دي. ډبلیو ایف پی د پنځشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه د دغو سیلابونو د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې وضعیت له نږدې څاري، څو وکولای شي ژر تر ژره سیمې ته خوراکي توکي او نورې مرستې ورسوي. د راپورونو له مخې روانونه په کابل، غزنی، پنجشیر، ننګرهار، میدان وردګو او په یو شمېر نورو ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو له امله خلکو ته درانه مالی زیانونه اوښتي دي. تر دې مخکې د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم راپور ورکړی و چې وروستیو سیلابونو د افغانستان په شمال او ختیځ کې نږدې زر کورونه زیانمن کړي دي. د ادارې د چهارشنبې په ورځ د اګست په 28مه په خپله ایکس پاڼه د یو بیان په خپرولو سره ویلي و چې د دوی ټیمونه او د بشرپالنې شریکان په سیمه کې دي او د زیانونو کچه ارزوي. آی او ایم ویلي و چې خلکو سره به بیړنۍ مرستې وکړي، خو د سیلابونو په اړه یې د تلفاتو د شمیر په اړه جزئیات نه و شریک کړي. خو د راپورونو له مخې روانه اونۍ د کابل، غزنی، پنجشیر، ننګرهار، میدان وردګو او په یو شمېر نورو ولایتونو کې د سیلابونو د راوتلو له امله درې تنه په غزنی کې مړه او نه نور په بیلابیلو ولایتونو کې ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې زیانمن شوي وایي سیلابونو یې کورونه ویجاړ کړي او کرنیزې ځمکې وړي دي. د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ د درې کلنۍ اوسیدونکې مینا نوري ازادي راډیو ته وویل:
زموږ ټول ځمکه وړي، سیلاب ډیر زیات و، هماغه شپه ټول ډیر ویریدلی و، ټول له کوره وتلی و، لوبیا مو کرلی وه، تقریبا یو 15 جریبه ځمکه یې له موږ وړي، ټولو ته زیانونه رسیدلي.
د ننګرهار مرکز جلال آباد د اومې ناحیې اوسیدونکي نوید احمد رسولي چې سیلابونه یې کور زیانمن کړی ازادي راډیو ته وویل:
مشخص زیانونه خو چې دا زمونږ دیوالونه مو چپه شوي دي، بلکې د کور ټول سامان هم د منځه تللی دی. تقریبا یعنی که داسې مشخص رایات خو داسې جامو مشین دی، فرج دی، قالینې دي، کارپیټې دي، دا هر شی د منځه تللی دی.
دا شان د ننګرهار ولایت د سپینغر ولسوالۍ د مومند سرخاب سیمه یو اوسیدونکي بیا ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونو یې لیکلي یو ماشوم لزان سره وړای چې تر اوسه یې په اړه هیڅ معلومات نشته.
سپینغر ولسوالۍ مومند سرخاب سیمه ده او په دې سیمه کې هم تر شپږ چکم سیلابونه تر سره شیو، د سره ډیر زیات تلفات رامنځته کړي دي، مالی او ځاني، چې د هغې جملې څخه دغه ماشوم هم سیلاب له ځان سره وړی دی او تر اوسه پورې ندرک شوی دی.
هڅه مو وکړه چې د سیلابونو د وروستۍ شمېرو او له زیانمنو سره د مرستې په اړه د طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت نظر هم واخلو. خو د دغه وزارت ویاند جانان سایق په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر د اگست په 11مه ویلي و چې هغه افغانان چې د اقلیمي بدلون له امله زیانمن شوي لا ډېرو مرستو ته اړتیا لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ دغه شان په افغانستان کې د طبیعي پیښو په اړه په خپرې شوې اعلامیه کې ویلي و چې زیانمن شوي خلک د خیمو، سرپناه، رواني سلامشورو او روغتیایي خدمتونو ترڅنګ نورو لومړنیو مرستو ته هم اړتیا لري.
د
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د میدان وردګ ولایت یو شمېر اوسیدونکو وايي په دې ولایت کې د پارکونو جوړولو لپاره مناسب ځایونه شته، خو حکومتونو ورته کار نه دی کړی. دوی وايي حکومت دې په دې ولایت کې په شنو او سیاحتي سیمو کې خلکو ته اسانتیاوي برابرې کړي څو د ورتلونکو سیلانیانو شمېر زیات شي. یو شمېر سیلانیان هم وایي چې باید په سیاحتي ځایونو کې دوی ته لازم امکانات برابر شي، په ځانګړي ډول هغوی ته چې له بهره ورځي. نور حاله په دې راپور کې
د میدان وردګو ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د سنگلاخ تپریهی پارک دی. د شنو غرونو په منځ کې داسې مچ نرمه هوا او شنه بخملی په زالري د سیمې د اوسیدونکو په وینا لیدوته د افغانانو ترڅنګ ګڼ بهرني سیلانیان هم ورځي. شیرالی چې د گاونډي هیواد پاکستان څخه ورته راغلی وایي د سنگلاخ په نوم داسې مډیره شهوا او وبلري.
له پاکستان نه راغلی ما، نو ماشاءالله دغه ځای سنگلاخ نومېږي، نو ماشاءالله بیخي زیات ځای ده. هم ماشاءالله غټ نهر لري او ماشاءالله دا غرونه وګوره او دا ونې وګوره، ماشاءالله هر رقم میوې لري، خیخ یو بیدی د انسان زړه ډیر خوشاله کیږي ماشاءالله.
د بیلابیلو سیلانیانو کوربا سنگلاخ په خپل څنګ کې یو کوچنی سند هم لري چې سیلانیان ورڅخه زیات خوند اخلي. توریالی چې د پلازمینې کابل څخه د سنگلاخ سیمې ته ورغلی زیات خوشاله دي او وایي چې هر اونۍ له ملګرو سره سنگلاخ ته راځي.
لکه طبیعت خوازه طبیعت خو بازار خو موږ هر وخت د بازار کې کابل ګرځ را ګرځي، هغه او دا خو ډیر فرق لري. بازار نو ګرمي او غد موټرو نو ته طبیعت دلته انسان لکه ژوندۍ کیږي. کله کله جمعه په جمعه روزي موږ خو دې خوال زره غلایم.
په دغه ولایت کې وازی دا سنگلاخ سیمه نه ده چې د سیلانیانو کوربه ده. د دغه ولایت مرکز میدان شهر اړوند د سرپل سیمه هم اکثر وخت د سیلانیانو کوربه وي. د سرپل سیمه چشنه سیمه ده او دا هم اوبه لري، ورته راغلي سیلانیان یې لیدو خوشاله دي. خو له حکومت غواړي هغه سیمې چې خلک ورته د سیل لپاره ورځي باید خلکو ته خدمتونه وړاندې کړي تر څو د سیلانیانو تګ راتګ سیمو ته نور هم زیات سي. سمیولا چې د لغمان ولایت اوسیدونکي دي دغه سیمې ته ورغلي دي.
صحه چې دغه خصه دي د خلک سیاحت ته راځي، نور نور سہولتونه هم برابر کی، امکانات دی ورته برابر کی، هوټلونه برابر سي چې د شپې تیرول لپاره صحه برابر سي او داسې منظر ایز ده هوته چې د چکر صحه دي د ډېر سیلانیان راځي چې وزګور مونږ لغمان راغلي دوه درې ولایت مو پاس کړي دل راغلي او کله چې نور ولایتونه هم خلک راغلي د سیاحت لپاره د چکر لپاره د شپې تیرول لپاره دوی زمينه سازي وکي، نو دا بس دوی لپاره ډېر زیات سیلانیان هم راجل کی او دوی ډېر خبر مختګم کی او ډېر خکار بمشي.
د میدان وردګو ولایت یو شمیر نور اوسیدونکي هم د دغه ولایت لسیمیزو چارواکو څخه غواړي چې په دغه ولایت کې د سیاحتي سیمو کې د پارکونو جوړولو لپاره پام راواړوي او بهرني او کورني سیلانیانو ته د شو خدمتونو وړاندې کولو لپاره زمينه برابره کړي. د دغه ولایت یو اوسیدونکي او ځوان محمد هارون دغه شان له ځوانانو سیلانیانو د غوښتنه هم کوي چې د پارکونو په پاک ساتلو کې خپل مسؤلیت ادا کړي.
لزوانونه مهله دا سی پارک ته راځي، پارک باید نظم مراد کړي او همدارنګه د پارک د پاک ساتلو خیال وساتي. په دوم قدم کې زمونږ دغه مصنوعي پارک ته دا ډیر وخت په خوا جوړ سوی ده او استهلاک سوی ده. د دولت هم غوښتنه دا ده تر څو دغه پارک لپاره د ترمیم لپاره بیا یو څه بودیجه تصویب کړي.
موږ هڅه وکړه چې د میدان وردګو ولایت د اوسیدونکو او د سیلانیانو د دغو غوښتنو په اړه په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست سره هم خبرې وکړو، خو د دې راپور تر خپرېدو مو د یاد ریاست له مسؤلینو څخه کوم ځواب ترلاسه نه کړ. د یادونی وړ دی چې په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو او نسبی امن وروسته په افغانستان کې د نن بیلابیل سیاحتي سیمو ته چې مخکې د نامنۍ له امله خلک نه سو ورتللی د کورنۍ او بارني سیلانیانو سفرونه ډیر سوي، خو په ورته وخت کې دوی تپریهی سیمو او پارکونو ته د شذو پر تاګ بندیز هم لګولې دي.
په افغانستان کې سهار شپږ نیمې بجې شوې. دې برخه کې د ځوانانو لپاره تاندې څانګې اونیس پروګرام مه هېروي. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغان جنو خزو او بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا اميري وايي افغانستان ته د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت پر ورتګ بندیز او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې وروستي خطرناک فرمان دا روښانه کوي چې طالبان هغه سخت تګلاره دوه چنده کوي چې دوی په 1990 ملسیزه کې مختبه ولا. میرمن اميري بیگا په خپل ایکس باندې یا پخوانی ټویټر کې په یو بیان کې ویلي چې دا د نړیوال ټولنې لپاره اصولي اقتصادي او امنیتي اړتیا مخې ته ږدي چې دوی په خپل دریز ودرېږي او له طالبانو سره اړیکې تر هغه عادي نکړي تر څو چې دوی د بشري حقونو په چلند کې جدي خوالی نه وي راوستي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک د پنځشنبه په ورځ ویل چې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت پر سفر بندیز به د دې هیواد په اړه د نوموړي د راپور ورکولو مخه ونه نیسي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د سهشنبه په ورځ ویل چې ریچارډ بنت ای افغانستان ته له ورتګ څخه منع کړی او دا پریکړه ځکه کړې چې د ده په خبره هغه د افغانستان ضد تبلیغات کول او یوه کوچنۍ موضوع یې غټوله. ملګر ملتونو له پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو په ډلیز اخراج انتقاد کړی دی. د نژادي تبعیض د لمنځه وړلو په اړه د ملګر ملتونو کمیټې د جمعې په ورځ د پاکستان لخوا د افغان کډوالو د ډلیز اخراج په اړه د خپلو چړنو پایلې خپرې کړې. د کمیټې د افغانانو جبري او ډلیز استل ټکان ورکوونکو بلل او په دې اړه جدي اندېښنه وښوده. د دې کمیټې مشر مایکل بالسرزاک وویل چې د افغان کډوالو د ډلیز اخراج په پلان کې پاکستان ولکه افغانان استلی دي. پاکستان تیر کال د افغان کډوالو ډلیز اخراج پیل کړ. د نژادي تبعیض د لمنځه وړلو په اړه د ملګرو ملتونو د کمیټې مشر زیاته کړه چې پاکستان باید د زیانګالو افغانانو په تړاو جلا څېړنې وکړي څو ځینې افغانان لکه بې سرپرسته ماشومان د قاچاق او ناوړه استفادې له خطرونو بچ پاتې شي. کاناډا د هغو افغان کډوالو تمویل بند کړی چې په پاکستان کې د کاناډا د ویزو انتظار باسي. کاناډا ژمنه کړې وه چې هغو افغانانو ته به د کډوالۍ ویزې ورکوي چې په افغانستان کې د کاناډایي ځواکونو سره همکاري کړې ده. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېری دغه افغانان پاکستان ته تښتېدلي او کاناډا ته د انتقال په تمه دي. دغو افغانانو ته د کاناډا د مهاجرت ادارې پیسې او امکانات برابر کړي وو. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون جمعه د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکی سره په ټلیفون خبرې وکړې او د اوکراین له خلکو سره د متحدو ایالاتونو د کلک ملاتړ ډاډ ورکړ. د اوکراین خپلواکۍ د ورځې د درشل په مناسبت په یو خبرې شوې اعلامیه کې بایدن له اوکراین سره د پوځي مرستو یو نوې بسته هم اعلان کړه. په دې نوې بسته کې د هوایي مدافع توغندي، د ډرون ضد تجهیزات، د ټانک ضد توغندي او نور وسایل شامل دي. که څه هم سپینې ماڼۍ د پوځي مرستو د ارزښت په اړه دقیق ارقام نه دي وړاندې کړي، خو د رسنیو راپورونه وایي چې دغه بسته یو سل 25 میلیون ډالر ارزښت لري. د افغانستان د کرکټ د شپږیزې لیګ پایلو بنن د بندي امیر خاماران او عامو نهنګانو ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي. دا پایلو به د کابل په وخت د غرمې له 11 بجو مخکې د کابل په نړیوال سټډیوم کې پیلېږي. د فوټبال د نړۍ پیژندل شوی ستوري کریستیانو رونالدو د یوټیوب چینل په جوړولو په شاوخوا درې ورځو کې تر 15 میلیونو ډیر مینوال پیدا کړل. دا په لنډ وخت کې د ډیرو مینوالو د جلب یو ریکارډ دی.
د ځوانانو خبرونه
درن دوستانو سلامونه میومنی.
دوشکلن ځوانم زمات خدمت کورنۍ د ټول کور د تنظیم تامل چې باید ټول ورونه ټول خويندې ټول کورنۍ ټول مناسبات ټول مسولیتونه باید په خپل غاړه واخلي.
د یو ځوان خبرې مو اوریدې چې ویل یو شمیر کورنۍ ل خپل ځوانانو څخه د کور د ټول چارو د سمبالولو تامل لري. دا ځوان په دې توانیدلې چې د کور له مسولیت سره خپل لوړې زده کړې هم بشپړې کړي، خو یو شمیر نور به وایي اقتصادي ستونزې او د کورنۍ مسولیت دوی دې ته مجبور کړي چې د لوړو زده کړو پر ځای کار ته مخه کړي. د دوی دا کار څنګه دی؟
تاسو خو روشن فکر خلک یې مه تسلیمه کوي. هیڅ وخت تل به دغسې تورې شپې نه وي. دغه تورې شپې که تاسو رڼا نه کوي بل څوک دمونږ وطن ته رڼایي نه راوړي.
نن همدا موضوع چېرو ملتیا موکړي د غنو افغانانو په خبره د طالبانو له دویم ځلی واکمنۍ را په دی خوا د خلکو اقتصاد ورځ تر بلې کمزوري کیږي. د حاکم نظام لخوا په دولتي او نا دولتي ادارو کې د پخوانیو کارکوونکو له دندو څخه لرې کیدل، د اکثره بهرنیو موسساتو په کارونو باندې بندیز، د دوی د دفترونو تړل هغه لوی لاملونه دي چې د خلکو اقتصادي حالت یې د دوی په خبره له صفر سره ضرب کړی دی. د مسلې ځوانان دي تړ کړي چې خپلې لوړې زده کړې پرېږدي او داسې کارونو ته مخه کړي چې د کورنۍ لګښتونه برابر کړلی شي. افغان ژورنالیست میرویس زازای په دې اکله وایي
د افغانستان له سقوط وروسته په 2008 کال کې کله چې جمهوری نظام وپرځېده نو ګڼ شمېر کورنۍ، زرګونه کورنۍ د افغانستان نه وتلو ته اړ شوې او هغه کسان چې په جمهوریت کې په یو کور کې دوه درې کسانه تنخواه اخیستله، کاری کوو، هغه کاري فرصتونه له دوی نه واخیستل شول. کسان چې بیا کورنۍ یو مشر یو بل غړي لخوا حمایت کېدل، یو ملاتړ کې تر څو خپل درسونه ښه په مخ ویسي، هغوی دې ته اړ شول چې د کورنۍ سرپرستي په غاړه واخلي. نو اقتصادي ستونزې تر ټولو ستر لامل د دې دی چې یو انسان له درس او له زده کړو لري وسات. حداقل یو څه وی چې هغه د کورنۍ اړتیاوې په پوره کیږي، په صورت کې بیا په اسانه او په آرامه کولای شي خپل زده کړو ته دوام ورکړي. شاته پاتې کېدو تر ټولو ستر لامل همدا بې سوادي ده، نالوستي ده چې د افغانستان اکثریت خلک انجونې ورکان له زده کړو لري دي. طالبانو ښوونځي په انجونو په مخ تړل شوي دي، باندې دا د دې لامل کېږي چې ټولنه ورځ په ورځ شاته لاړه شي. شاته ګو کې نړۍ چې په کوم حالت کې د پرمختګ په حال کې ده، د هغې نه به په وټنونو وټنونو شاته پاتې چې دا به په راتلونکو کلونو کې د افغانستان په ټولو چارو کې د خلکو د ژوند ترمنځ ډېر غټ اغېز واچوي. چې کله ځوانانو ته او د دې هغې هېواد وګړو ته د کار زمینه برابره وي، د وکولی شي کار وکړي، خو هر سړی کولی شي خپل مسلک مخته ویسي او هغه څه چې زده کړي دي مخته لاړ شي.
د وردګ ولایت اوسیدونکې مرینا چې خپله له لوړو زده کړو څخه د طالبانو د نظام د بندیزونو له وجې پاتې ده، ځوانانو ته وایي
په اول قدم کې زه هر ځوان در کولای شم چې په هر ځوان چې کورنۍ دي مسؤلیتونه دي، نو هغه مثلا هر څوک غواړي چې خپل کورنۍ ته یو یعنی مسؤلیت چې دی هغه ادا کړي، خو په سر بیره په دغه باندې زه غواړم چې ووایم چې حداقل تاسو خو روشن فکر خلک یې مه تسلیمه کوي. هیڅ وخت تل به دغسې تورې شپې نه وي. دغه تورې شپې که تاسو رڼا نه کوي بل څوک دمونږ وطن ته رڼایي نه راوړي. ښځې خو اوس هسې نه پوهنتون نشته، مکتب نشته، او په کورو باندې کېنول شوي. کوم زحمت چې نارینه وایي استلو او مثلا هغه به دکتورا وکړل، ماسترای بخصلی، خو بالاخره به یو مثلا د دې یاد خوښي وریا کوم چې د وخت بلار الله هغه دنده ته بده ورکول کېدل، یعنی په هغه خپل وخت کې به وظیفه اجرا کولای شي. خو اوس برعکس داسې نه دي که هر څومره یو ځوان ماسترای ولري او دکتورا ولري هغه بیکار دی، ځکه چې اوسنی حکومت چې دی هغه خپل هغه څوک چې ویلی وی کوي نه ویلی کوي ځاوي کوي نه ویلی په هغه ځای باندې کې نه ولې دي چې لیاقت یې نه لري. نو ځکه اوس ټول د درس نظر تورې شوی دی چې د مقامات چې دی هیڅ وخت حق اقدار ته نه دی سپارل شوی. نو دغه نه خدای چې یو تجارت یو بل چې ته مخه کوچی یعنی حتی د درس نم پاتې شو پیړی پیړی به د دوزیان وي. دغه وسنۍ حالت چې کوم دی چې په افغانستان کې کوم وسنۍ یعنی نظام حاکم دی، د دغه ټول یعنی هغه سرمنشه چې وخت دغه به تعلیم دی به سوادي ده. په هغه وختو کې که مثلا افغانستان لکه د خارج کشور پر رقم ته پیشرفت کړی وای او د اول نه د دوه درسي تهداب جوړ وای، نو هیڅ وخت باندې داسې نه کېدل چې موږ په ملک یو داسې بې سواد څوک راشي او حاکم شي. ټول به سوادار او هیڅ به نشوای کولای چې په چا باندې زده کا یا هیڅ به نشوای کولای چې خپل سیاست په یو بل کشور باندې وچلي، لکه په نورو شي نشي کولای. په افغانستان ځکه کولای شي چې نسل نسل بې سواد پاتې شوی هم دغه شی پاتې شوی دي او په دغه مفکوره دی هغه خلک. نو اوس کومه نظام چې راغلی دی دغه نه بیرته هم دغه شی پاتې کیږي.
صفت الله زاهدی چې افغان ځوانانو سره د واتس اپ په بیلابیلو ګروپونو کې په ورځنۍ ستونزو غږیږي، وایي هغه ځوانان چې په پوهنتون کې اول نمره وو اوس دې ته اړ دي چې ویلې پاکې کړي او په بدل کې ډېرې کمې پیسې ترلاسه کړي.
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د 2021 کال د 15 اگست څخه چې په افغانستان سقوط وکړ، له هغې وروسته په افغانستان کې اقتصادي حالت د خلکو مخ په ځوړ روان دی. ډېری خلک د دې پر ځای باندې چې زده کړې وکړي یا لوړو زده کړو ته ولاړ سي، هغوی د خپلې کورنۍ لپاره د حلال روزۍ د ګټلو په خاطر باندې ځینې آن بهرنیو هیوادونو ته لاړل او ځینې همسایه هیوادونو پاکستان او ایران کې هلته شپې ورځې سبا کوي، چې ډېری کسان هلته کار کوي تر څو پر خپلې کورنۍ لپاره د کور کرایه، د ډوډۍ خوراک او څښاک پوشاک ته څه ورته برابر کړي او په دې برخه کې کار وکړي. واقعا هم د ځینو تعلیمي مرکزونو سره چې په ولایتو کې وو، چې پوهنتونونه وو، هغوی چې پخوا به 15,000 محصلین درلودل یا به 3,000 محصلین درلودل یا به 2,000 محصلین درلودل، اوس هغوی محصلین یوازې 500, 400, 300 ته راټیټ شوي دي، ځکه چې خلک پیسې نه لري تر څو پرې لوړې زده کړې وکړي. د هغوی ستونزې همدا دي چې دوی دا خلک وایي چې د دې پر ځای چې زه زده کړه کوم، نو ولې خپلې کورنۍ لپاره ډوډۍ نه پیدا کوم؟ یعنی که زه درته هم داسې کسان مې هم د هغوی له خولې مې اورېدلي او ځینو هم پر ټولنیزو رسنیو پوسټونه کړي چې مخکې زده کړې کولې د پوهنتون له یا د پوهنتون یې اوس پرېښی، او هغوی ویلي چې که چیرې ما ته یو څوک کار راکړي او آن که د ښاروالۍ سره د چرویو یا دغه د لښتیو په پاکولو کې هم وي، زه حاضر یم چې ترسره یې کړم، ځکه چې زه د خپلې کورنۍ لپاره یوه ګوله ډوډۍ پیدا کړم. دا ستونزې شته په افغانستان کې او دا تقریبا له تیرو دریو کلونو راهیسې دغه ستونزې ډېرې سوي، او خلک اړ دي چې تر څو پورې د لوړو زده کړو پر ځای باندې کار وکړي.
بله، ولانی تر دې چې نورې پوښتنې مطرح کړم، که دې تر اوس افغانستان ډېر ښه کادرونه درلودل، ځوانان با استعداد تکړه، همدا څومره د درد وړ خبره ده چې اوس زموږ او تاسې ځوان له پوهنتونه راځي او وایي چې زه یو ویاله پاکوم، زه ښاروالۍ سره کار کوم. د افغان په صفت که تاسې خپل احساس راته څرګند کړئ، دا څومره د درد وړ خبره او د نه زغملو خبره ده؟
که زه درته وایم چې دا یو ډېره دردونکې خبره ده چې یو کس چې ماسټری لري، یو کس چې لیسانس یا یو کس چې دکترا ولري او هغوی کار ونه لري، نو دا ډېره ستونزمنه ده. نو هغوی اړ دي چې عموما یو ځای د خپلې کورنۍ لپاره د حلال روزۍ د ګټلو په مخ باندې کار وکړي. واقعا هم دا ډېره دردونکې ده. یا هغه کسان چې مخکې به ځوانان وه، د هغوی پلرونو یا کورنۍ کې به یو چا یو څه پیسې پیدا کولې، کار به یې درلود، ځینو به آن په غیر دولتي موسساتو او بیا هم د دولت سره په ځینو برخو کې کار کوه، هغوی به پیسې اخیستلې او خپل اولادونه، خپل لوڼې، خپل بچان به تعلیم لپاره څول، او هغوی ته به ویل چې تاسو ولاړ سئ د افغانستان په نورو ولایتونو، کابل، هرات، بلخ، جلال آباد کې ماسټري وست، یا کندهار کې ماسټري وست، یا دکترا وست، خو ولې زده کړه وکړي؟ اوس هغې ځوانان یا د هغوی کورنۍ چې دي، هغوی اوس پیسې یا معاش نه ترلاسه کوي، نو هغه ځوانان یې اړ دي چې د خپلې کورنۍ د هغې د ساتلو، خوندي کولو او یا د هغې دپاره د خوړو په برابرولو لپاره کار وکړي. ما ځینې ځوانان سره خبرې کړي، هغوی اندېښقاني هم کوي او یا دومره شاقه کارونه کوي چې هغوی وایي تېرو کلونو کې دا کار نه و کړی. دا ستونزمنه ده واقعا، او دا یو لویه ستونزه ده.
اوس که داسې خبرې وکړو چې یو ځوان به څنګه په دې وتوانېږي چې د کورنۍ د اقتصادي مشکلاتو لپاره هم کار وکړي او هم خپلې لوړې زده کړې پرې نږدي، تاسو راته وایئ چې ایا داسې امکان لري؟
په سلو کې به لس داسې کورنۍ وي چې هم کار وکړي او هم لوړې زده کړې وکړي. ډېر کسان دغه څه نه لري او دغه دپاره لاسرسی نه لري چې دوی دې هم لوړې زده کړې وکړي او هم د کار پیدا کړي، ځکه چې په افغانستان کې لکه مخ چې ما ویل ځینې غیر دولتي موسساتو خپل کارونه هلته درولي، یا ځینې نور پرمختیایي پروژې وي هغه درېدلې. خصوصا تاسو وګورئ چې نړیوال بانک په افغانستان کې چې کومې پرمختیایي پروژې درلودلې هغه تړل شوي، او یا هم د روغتیا په برخه کې یا ګڼ نور موسساتو هغوی چې پروژې درلودلې هغوی درول شوي، نو هلته خلکو لپاره دغسې نسته چې هغوی د دواړه کار وکړي. او یا که چیرې مثلا یوازې خلک د ښوونکي په توګه ګمارل کېدل او هغوی یوازې 1,000 څخه نیولې تر 9,000 یا 11,000 افغانۍ پورې چې معاش اخلي، هغوی د دې د کورنۍ یوازې بسنه کوي. زه فکر کوم چې د ډېرو کورنیو بسنه هم نه کوي د لویو کورونو. نو هغوی اړ دي چې کار وکړي، دوه وخته یو ځای دکان وکړي، یو ځای د ښوونکي په توګه دنده ترسره کړي، او لوړې زده کړې نشي کولی.
دا وضعیت که همداسې دوام وکړه، خپل ځوانانو ته، کورنیو ته، او د هیواد په کچه د څومره زیان رسوي چې هغه ځوانان چې وخت درس ده وخت د لوړو زده کړو ده په کار اخته دي په توان خبرې راته وکي
د ټولنې د شاتګ باعث کیږي او دا شی په ټولنه کې کداغه سی وی د لتیرو درې کلون رئیس تاسو ګوري افغانستان شل کال نورم شاته تکړه دي د علم په برخه کې په دغه سی چې د اوس روان دي نو زه فکر کوم چې تاسو خپلم پوهیږئ کله چې په ټولنه کې ځوانان لوړې زده کړې ورن کړی یا د اوس نړۍ چې د پرمختګ او د نوي اثر په ټکنالوژي باندې هر ورځ ډېرې هوادونه سمبالیږي د غوي سره دوی آشنا نسی زه فکر کوم چې دا یو ډېر لوی ستونزه ده لکه څنګه چې تاسو ولله په 2000 کال کې یا په 2002 2003 کلونو کې چې په افغانستان کې د کمپیوټر د زده کړې ډېرې کورسونه نه وای ډېرې خلک د کمپیوټر په زده کړه نه پوهېدل ان تر دې چې خلک په انټرنیټ باندې نه پوهېدل او نور سره آشنا او نور نړۍ د انټرنیټ څخه استفاده کول نو هم دغه ستونزې دي کچېری افغانستان دغه کلونو کې بیا هم د لانورم دوام کوي او ځوانان زده کړې ونه کړي نو شاید د جهالت یا د ناپوهۍ دغه کچه چې د لانورم لوړ شي ځکه چې راتلونکي نور ځوانان چې دي د ولسوالۍ او د لپاره خو بيخي د زده کړو زمينه په دغه سره برخه کې نه برابرېږي نو هغه مجبور دي چې هم داسې په پاتېږي
کله چې یو ځوان له درس څخه لري پاتې شي څومره بیا زړه ترې نه سړیږي او بیا نه غواړي چې درس خواته ورسي دلته دغه فاصله د درس او ځوان ترمنځ چې دلته په منځ کې کار راځي اقتصادي ستونزې راځي څومره دای بیا راتلونکي کې بیرته د درس خواته نه ورځي
عموما یو څوک چې هر څه ورځنی تکرار نه کړي او دغه زړه له مغز څخه لري کیږي او شایي راتلونکو کلونو کې هغه زده کړي ته زړه ش نه کړي هغه نو زده کړه زما لپاره څه په درد خوري ما چې د څو کلونو زده کړه ونه کړله اوس می کار می کوي نو بس همداسې بشویم چې زه یو دکانداري وکم یو دهقاني وکم یو موټرواني وکم او هم یو نور ځایونه کې خلکو سره شاخه کارونه وکم ځکه یو ګوله ډوډۍ پیدا کړم خلک زړه نه شکه په دغه حالت کې کتا سي هر ورځ مرکه ونه کوي او هر ورځ په خبرې علي ونه کوي هر ورځ یو رپورت جوړ نه کوي زه فکر نه کوم چې تاسو به مثلا ګرسه د تاسو شوق لدې سره چې میاشت میاشت ورسته بیا خبرې علي پیل کړی ځکه چې تاسو زړه لري کېږي تاسو د یو بل مسلک سره مخته کېږي نو دا عموما د انسان په فطرت کې دا سي او خپل سوي د کله چې سړی له یو شي سره ډیر اړیکه ولري هغه سره پاتېږي نور شانت ډیر اړیکه نه زینو هغه مجبور دی چې هغه خپل هغه یو کار چې هغه په مخ
بله که کورنۍ ته یو مشوره ولرو چې دوی ستونزې قبول کړي په دغه وخت کې د ځوان لوړ زده کړې څلور کاله یا ماستری سره وکړي شپږ کاله دومره بونیتی کورنۍ څه کولای شي په ځوان سخت تیر کړي او ځوان ته د زده کړې زمينه برابر کړي پرې د لوړ زده کړې وکړي دلته به څه ولري تاسو ورته
ځوانان لپاره باید لوړ زده کړې زمينه برابر شي او په دې برخه کې باید خپل کورنۍ هم لاس وکړ شي خو یو خبر داده چې هغه سي کورونه چې مخممول اقتصادي ستونزې ولري هغه د خپل ځوانانو د دغه سي مشکلاتو د حل کېدو لپاره څه وکړي او تر کومه حد پورې باید کار وکړي خو هغه نه سي کولای ځکه چې هغه اړ دي چې د دوی ماشومان باید کار وکړي عموما زموږ غوښتنه په افغانستان کې د حاکم نظام او له خلکو نه داده چې خپل ځوانان د لوړ زده کړو لپاره واڅوي او تر څو پرې په دې برخه کې کار وکړي
نظام تم که په اخر کې څه مشورې د خپل ځوان ته سوي چې دغه کار تاسو کوي د څومره دي خلک کو د کورنۍ او د ځوانانو او بیرته د هیواد او بیرته د تاسو چې اوس تاسو نظام پلاس کړی دا کار څومره په زیان تمامېږي
په افغانستان کې اوسنۍ حاکم نظام لکه څنګه چې اوسلته دوی مسؤلیت لري او په دې برخه کې باید کار وکړي د خپل ځوانانو د روزلو لپاره کچيري د انجنیري په برخه کې د فائدامې په وزارت کې انجنیران کار ونه کړي د سیاتامې په برخه کې ډاکټران کار ونه کړي د مخابراتو په وزارت کې لته په مخابراتي ټکنالوژي د زده کړې باندې سمبال ځوانان کار ونه کړی او یا هم ګڼ نور ریاستونه دي چې هغه کې خپل دغه سي هغه ځوانان چې په دې برخه کې مسلکي زده کړې نه وکړي نو موږ بل ګڼو سندو سره مخامخ یو کچیر د هوایي چلند په وزارت کې د یو هوایي چلند د هوایي په هنتون څخه یو فارغ ځوانان موږ ونه لرو او هلته غیر مسلکي کسان وګورو شای موږ د هوایي ترافیک په اړه باندې ډیر پونسو نو بیا مغه تیاری چې افغانستان د پزا څخه تیریږي موږ دغه ټیکس راټول نکړو نو مهمه خبره ده چې د افغانستان اوسنۍ حاکم نظام دغه سي کسان چې هغه په لوړو زده کړو باندې په دې برخ کې تر سره کړی وي هغه د پاره زمينه برابر کړی تر څو هغه وګمرل سي او هم په دغه سي بیلابیل برخو کې چې وسورت اړتیاسته دوی د ماستری او ډاکټورا تر کچې پورې په افغانستان د نن او هم د افغانستان څخه د باندې له هیوادونو سره خبرې وکړي تر څو پرې الته وروزي دا به تر ټولو پوری یو شکار وی زه په هیجه ما موږ لدلی اوس یا خلک چې ځینی شکایت کوي چې په هر اداره کې یو دینی عالم ملتناسته هغه اداره یا منیجمنت چې یو مسلکی کس یې کوي شایي هغه ونه سي کولای نو تر ټولو ښه خبره دا ده چې باید مسلکی کسان وګمارل شي دا به شکار وی
ډیر زیاته مننه تاسو ژوند دې سلامات اوسئ
کور مو دان ډیر مننه
دا یو روښانه حقیقت دی چې د طالبانو له واکمنۍ څخه وروسته اکثره کورنۍ دومره پیسې نش پیدا کولای چې هغه ضروري لومړني توکي هم واخلي په داسې سخت حالت کې بیا هم داسې ځوانان شته چې د ډوډۍ د ګټلو تر څنګ خپلې زده کړې هم نه پرېږدي په هلمند کې ځوان تکل له همداسې ځوانانو څخه دی د هغه خبرې هم په مرکه کې اورو
خو اوس خبره دا ده چې د افغانستان ټول ځوانان دغې خبرې ته ولاړ دي او غشتن دولت څخه کوي چې تاسو ټول ځوانان ته په خپل دولتي چوکاټ کې ځای ورکړي چې ټول خپل ځان په دې چوکاټ کې وویني ځوانان په داسې حالات کې دي چې ډېرې د خپل کورنۍ مسؤلیتونه ورته غاړې دي کور پرې نش دي دلته بیکاره په کور کې ناست دي تعلیم بې له پیسو ویلو کېږي نه چې ته به د کور مسؤلیتونه هم په غاړه لرې پوهنتون ته به هم ځې انسټیټیوټ ته به هم ځې نو خبره دا ده چې دولت که غواړي چې دایمي پاتې شي ټول خلک ورسره په یووالي هر څوک دا وایي چې د ما خپل دولت دی باید ځوانان ته چانس ورکول شي ځوانان په خپلو ادارو کې وګوماري وخت ورکړي معاش ورته ورکړي ټول د افغانستان ځوانان باید دوی په خپل دولتي چوکاټ کې ګاټ کړي
او که داسې ونه شي بیا به څه بده پایله ولري
بده پایله دا ده چې نن سبا ټول ځوانان هڅه کوي چې ایران ته ولاړ شي ترکیه ته ولاړ شي اروپا ته ولاړ شي چې موږ تاسو یې وینو بې سواده دي اکثریت باسواده نه دي بې سواده دي دوی هلته داسې هیواد ته ځي چې هلته هر څه په قوانینو باندې دي هر څه په اصولو باندې دي نو که زه داسې یو ځای ته ورځم چې د هغه ځای په اصولو په مقرراتو باندې نه پوهېږم تر هغه سره خاطو راوړم هغه هیواد اول خو ماته وایي چې ته غیر قانوني راغلی بیا چې راغلی ما منلی بیا هغه ستا خطونه چې زما یې تر اوخو مه تېرېږي زما په قوانینو په اصولو خو درسره ولاړ شم که زه هلته داسې حرکات کوم لکه څنګه چې په افغانستان کې کوم دا خو معلومه خبره ده زه چې د هیواد قانون بې عزتي کوم نو هرو مرو به د پولیسو د بد چلند سره مخ کېږي د وهلو ټکولو سره به مخ کېږي یا بیره اړي یا بلته وژني نو تاسو دا د ښکاره خبره ده معلومه ده چې ایران تېر ځل څو ځوانان اعدام کړه په دغه نږدې ورځو کې چې اکثریت یې افغانان وو
یعنې تاسو فکر کوئ چې یو علت د ځوانانو چې په ګاونډیو هیوادونو کې ښه چلند نه ورسره کېږي د دوی خپله ناپوهي ده دې ته څه د حل لاره تاسو مثلا پیشنهاد کوئ څه وکړي دوی
بیرته خبره تعلیم ته راځي د یو هیواد لومړی تعداد د ځوانانو د ښه ایښودلو تعلیم دی که زه با تعلیم اوسم اول هڅه کولای شم چې د لی په هیواد کې داخل په هر ډول حالاتو کې ځان ته دنده پیدا کړم که دولتي نسی خصوصي ماده ضرورت لري ماده زنګونه وي دوهم خبره دا ده که دلته ماده دنده نه پیدا کیږي د هیواد څخه وزم دا وزه ځینې کورنۍ پیژنم په ایران کې سلویش کاله کیږي عمر کې هلته ژوند کوي نه ایرانی تاوان ته رسولی دي نه وژلی دي نه اختار کړی دي ځکه دوی خپل ځان هلته د هغوی پر قوانینو باندې برابر کړی دي ځان یې ورته جوړ کړی دي د دوی غونې جامه اغوندي د دوی غونې ورشته جوړي د دوی غونې ژوند کوي کوم قوانین چې دولت ورته ټاکلي دي هغوی پر ځان باندې منلی دی او هغه رقم ژوند کوي هغه څلوېش کال کې دې خو څه دوستانو قربان بی اما داسې کسان ستاسو چې یو میاش بعد ته بازار کې نیول سی وي د چا سره جنگ کړي دې د خوري د فرت للی جنگ کړي دولت یې نسی بیا یې چې ما هیواد غیر قانوني راغله د دې سربېره بیا هم راځي جنگ کوي په دوه کال درې کال باندې محکوم کړي بیا ورسته چې راځي راوېست خپل هیواد درې کال وخت یې به ځای سو دا د یو ځوان فکر دی چې زه یو تعلیم ولرم بیا داسې کار نه کوم پوهېږم چې دا ښه کار نه دی
تاسو په خبرو په پیل کې ویل چې ځوانان له تحصیل نه اوس کار ته ډېر ارزښت ورکوي غواړي چې آزاد کار ولري دلته خو بیا هغه ټکی ته راګرځو چې دوی له هر اړخ نه زیان کوي کله چې درس پرېږدي
بالکل خبره دا ده چې موږ او تاسو د ځوانان حق یوازې هغه ته ورکوي چې پیسې ورڅخه ترلاسه کړي زموږ او تاسو ماشومتوب کې زموږ څخه پوښتنه هغه کېدله چې غواړي په راتلونکي کې څه جوړ شي موږ به ویل چې ځکه ولې غواړم چې ډېرې پیسې وګټم زموږ ذهن داسې جوړ شوی دی چې تعلیم یوازې د پیسو د فار کیش نو اوس دوی تعلیم په دې خاطر نه کیچ مرته دا وه مرته دی مرته پرتلین کی دند نه رسیږي موږ نه سو کولای چې پیسې وګټو نو ښه خبره بدای چې شخصي تجارت وکم چې پرتلین کی جیب کې پیسې او خپل کورنۍ مسولیتونه سم توګه ادا کړم.
اکثر ځوانان نه لار ورکړه کدی وای درس وایو نو بیا کار پاتې کیږي که کار وکړو درس پاتې کیږي اوس کورنۍ څه وکړه خپل ځوانانو د څه رقم راهنمایي وکړي چې ترزو دوی په خپل ځوان کې له داسې ستونزو سره مخ نسي چې هغه بیا حل کولی نسي.
یو ځوان اول باید داسې ژوند وکړي چې د هر حالت سره ځان برابر کړي. که زه نن د یو حالت سره ځان برابروم دا ژوند د سبب بل حالت رامنځته کړي او د هغه حالت سره ځان نسم برابرولی دا زما لپاره ډېره سخته. زه مجبور مکلف یم چې د هیواد څخه ووزم. زه مجبور مکلف یم چې دا کلی پرېږدم. نو د هر حالت سره ځان سمول د هر ځوان لپاره درس باید داسې وکړي. زه نن درس ډیره ترجیح ورکوم سبا حالت را باندې راځي ډیر ترجیح نور کوم تجارت کوم سبا بیرته درس ته ډیر ترجیح ورکوم. حرکت ډیر مهم دی د انسان د فار مبارزه ډیره مهمه ده همت ډیر مهم دی. که یو ځوان همت او مبارزه ولري په دې کې نه چې په هر ډول سخت حالت کې ژوند کولای شي.
ځینې ځوانان بیا خپل هغه پام اصطلاح دري کې چې خون ګرمي وي لغه نه کار اخلي زر بیا وسلی سي زر یو پری کړکوي په دې اکلر ته وغږیږه.
ولی ځوان باید داسې بې همت اوسي. ځوان خو معنی دا ده چې باید با همت وي باید با انرژي کاریګری ځیرک دې ته ځوان موږ ویلی شو. د ولی د هر هیواد د ملاتړ ځوانان بلل کېږي. ولی هر هیواد ډېر اعتبار او فوکس پر ځوانانو باندې کوي ځکه هغوی ښه انرژي لري د کار کولو ځواک لري همت لري مبارزه کولی شي. نو هر ځوان باید د هر حالت سره ځان بلد کړي حرکت ولري. خدای وایي ته حرکت کزې برکت کوم در باندې حرکت با انرژي با همت او پر شکار باندې فوکس ترجیح ورکوي.
کورنۍ څومره له ځوانانو نه تمه لري چې دای باید یو څه ووسی یو څه خپل کورنۍ ته وکړي ځکه اوس یې وخت د اوس ځوان دی.
بالکل زه د خپل کورنۍ مثال درکوم. زما د کورنۍ د اوس د کورنۍ مسؤلیت غاړه لرم. دوه کلن دوه کلن ځوانم. زما څخه زما کورنۍ د ټول کور د تنظیم تمه لري چې باید ټول وړونه ټول خویندې ټول کورنۍ ټول مناسبات ټول مسولیتونه باید په خپل غاړه واخلي. ما ډار ورکوي ته مده زه کوم او کولای سم. او که ځوان ټول ورځ په خوب تیری په تفریح تیری په منظرو تیری د غوي څخه به هیواد ته مول چې خپل کورنۍ سم ته منسب درلودل د خپل کورنۍ مسولیتونه په سم توګه نه اجرا کړي او څخه به هیواد ته مول هغه به څه ډول کولای شي چې یو موسسه ته یو خصوصي تجارتي ځای ته خپل استعداد وشي چې تاسو ته کار کولای سم. خود به بیکاری خود به همتي خود به هیواد ته ریوال ته بمدري مورز برت خپل هوا ته راوړي.
ډیر زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسې. فقط په اخر کې ځوانان ته غواړم تاسو یو پیغام لرو چې دوی د زده کړې برخه کې څومره فعال اوسي او د کار برخه کې څومره فعال اوسي.
زما ځوانان ته پیغام دادی چې وای د ځان لپاره خوشې نور ته هم خوشک زده کړه د پیسو ګټل لپاره مکوي. ټول افغانان ته زما دا خواست دی پیغام مې دی ورته چې زده کړه د پیسو ګټل لپاره مکوي صرف د ځان په هول لپاره وکي چې ځان پوکي په ژوند باندې خالق تعالی او فیجنې رسول الله او فیجنې او ژوند زده کړي چې ژوند باید څه ډول وسی تر څو خپل آینده په صحیح توګه جوړ کړي.
bale ډیره زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ.
ډیره مننه خوشاله اوسئ.
درن دوستان دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کی چی است الله مومال او ملګری
شپاران دی دا شو مزړګیان نن راغلی می شونه دی نادان دی زار شما زرگیان را غلی می جانان دی گورم شرمی گو ما بدلائی نشم باران دی زار شما